طبي زده کړې زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې د خوانیز پروګرام د دیارلسمې دورې درنو محصلینو یو ځل بیا هم ستړي ماشه هیله ده تاسو به ټول روغ جوړ سوکال او صحت مند یې. د احساسو لپاره د دیارلسمې دورې د نوي درس وړاندې کولو نوبت راغی. راځئ پیل کوو. د دې لپاره چې درس پیل کړو کتابونه مرا واخلئ. د خپلو کتابونو درې پنځوسمه صفحه پیدا کړئ. په درې پنځوسمه صفحه کې د سینوسایټس لپاره په درملنه باندې خبرې کوو. لاغې وروسته په څلور پنځوس صفحه کې د سینوسایټس لپاره ځینې مهمې سپارښتنې او په وقایه باندې هم خبرې کوو. که وخت مو پیدا کړ یو وخت وو نو بیا به له هغې وروسته د سینوسایټس کلینیکی یادونه په هغې باندې به هم خبرې وکړو. د سینوسونو التهاب یا سینوسایټس له نیکه مرغه تاسو مخکې له مخکې د سینوسونو په هکله پوهیږئ. حتی نومونه یې هم درته یاد دی، حتی اناټومي باندې ښه پوهیږئ، ځکه موږ د پنځمې دورې په کتاب کې پارانیزل سینوسس د هډوکو په اناټومي کې تشریح کړل. دغه سینوسونه چې د پوزې شاوخوا او ځینې د سترګو شاوخوا او ځینې د کپړې په داخل کې څنا څه ژور پراته دي، لکه سپینایډ سینس یا ایتمایډ سینس. دغه سینوسونه د هډوکو په منځ کې خالیګاوي دي. څه ډول؟ د هډوکو په منځ کې تشې دي، خالیګاوې دي، کوټې دي. او پوهیږئ چې دې خالیګاوو ته کوچنۍ لارې دي، کوچنۍ لارې دي یا ویالې تللې دي. په دې کوچنیو لارو کې دغو خالیګاوو ته هوا ورځي. او بله په یاد وساتئ چې همدغه ټولو خالیګاوو ته د پوزې څخه لارې تللې دي. کومه هوا چې موږ تنفس کوو هغه پوزې ته داخلیږي. یوه برخه هوا همدغه سینوسونو ته داخلیږي او په چټکۍ سره بیرته رابهر کیږي تر څو هلته نمجنه شي، مرطوبه شي. په یاد وساتئ، همدغه سینوسونه نه یوازې دا دنده لري چې هوا د نمجنه کړي یا د مرطوبه کړي، د دې تر څنګ دغه سینوسونه د سر د برخې د وزن په کمولو کې هم رول لري. هغه جوړښتونه ګورئ چې هغه درانه وي خو څه نا څه هوا ورسره په یوه حصه یا یوه برخه کې ځای پر ځای شوي وي، وزن سپکیږي. زه مثال ورکوم، یو نفر دی په اوبو کې ځي، د دې لپاره د موټر د ټایر په مینځ کې چې کوم ټوپ دی هغې ته هوا ورکوي، په هغې باندې کینی، هغه په اوبو کې نه ډوبیږي ځکه هلته کثافت کمیږي. یا یو بل مثال ورکوم، د موټر ټایرونه چې هوا ورته ورکول کیږي، د هوا د ورکولو له وجې د موټر ټول وزن کمیږي او موټر د ځمکې سره هغه کوم استقاق چې لري هغه کمیږي. یا نور مثالونه شته دي. نو هدف دا دی چې کله چې د سر د هډوکو په داخل کې دغسې خالیګاوې خدای تعالی ځای پر ځای کړی دي او هغه د هوا څخه ډکیږي، نو د سر دغه درون وزن ته کمیږي. په یاد وساتئ، د انسان د بدن د ثقل نقطه هغه سر دی. ثقل نقطه که په فزیکي تعریفو داسې تعریفیږي چې د بدن یا د یو جسم یا د یو شي هغه برخه چې هغه تر ټولو درانه وي، او د بدن اکثره وزن په دې برخه کې متمرکز شوی وي، هغه ته د ثقل نقطه ویل کیږي. د انسان د بدن د ثقل نقطه همدغه سر دی. څه؟ همدغه سر دی. د انسان د بدن د ثقل نقطه ده. ګورئ، کله چې انسان د لوړ ځای نه لویږي، نو لومړی سر ځمکې ته رسیږي. کله چې سر درون دی او پورته هم دی، نو د دې لپاره باید دغه د سر وزن د هوا په واسطه سره کم شي، چې دغه کموالی د همدغو خالیګاو په داخل کې هوا دغه رامنځته کوي. ځینې کسان چې وایي چې سر مې والا درون دی، سر په ما باندې غم دی، سر مې نشم زغملی، سر مې ډیر درون دی، علت یې همدا وي چې ساینسونه یې بند وي. خصوصا هغه کسان چې ساینوسایټس لري یا د پوزې بندښت لري یا زکام لري، د دوی سر درون وي او له امله یې سردردي هم ورته پیدا کیږي، نورې ستونزې هم هغه په خپل ځای وي. نو دا اوس څو دقیقې خبرې مو د ساینوسونو د اهمیت په هکله وکړې، د دې لپاره چې تاسو همدغه ساینوسایټس ته په ډیره درانه سترګه وګورئ، ځکه دغه ستونزه د یوه ډیره عامه ستونزه ده. خصوصا د ژمي په موسم کې ډیر کسان په ساینوسایټس باندې اخته کیږي، خو عامه نه پوهیږي چې ساینوسایټس دی یا نه، یا په دې نه پوهیږي چې ساینوسایټس څه شی دی. حتی عام خلک خو په دې هم نه پوهیږي چې د پوزې په چاپیر کې په هډوکو کې په داخل کې خالیګاوې دي، په دې خو نه پوهیږي. نو موږ او تاسې د ډاکټرانو په صفت باید دغه څه هم زده کړو. راځو په درملنه باندې خبرې کوو. درې پنځمه صفحه کې درملنه یا ټریټمنټ آف ساینوسایټس مرا پیل کړی و. درملنه په علت او شدت پورې اړه لري. حمایوي درملنه کې بیا موږ څه کوو؟ ناروغ ته استراحت ورکوو، زیات مایعات باید ناروغ ته ورکړو، بخار باید ناروغ ته وجه تنفس کړي یا سټیم انهیلیشن چې ورته وایي، او د مالګې اوبو اسپرې باید استفاده کړي، سالاین نزل سپرې، او د خونې رطوبت ساتل. دا مو په تیر درس کې تشریح دي، دا فکر ونه کړي چې اوسه څومره زر زر دغه موضوع ویله. ژر ژر مو نه دا ویلې، ګورې تکرار مو کړه. درمل پیژنو. هغه درمل چې د ساینوسایټس ناروغانو ته توصیه کولی شو، په نسخه کې ورته ورکولی شو، په هغې باندې خبرې کوو. لومړی پاراسیټامول. پاراسیټامول درمل لیکل شوی، پاراسیټامول درمل د درد او تبې لپاره، خصوصا د مخ د برخې د درد لپاره، د سر د برخې د درد لپاره او د تبې لپاره پاراسیټامول ورته ورکوو. دوهم انټي بیوټیک، که باکتریایی وي په هغې شرط ده ګورئ، په هغې حالت کې چې ساینوسایټس د باکتریا په واسطه رامنځته شوی وي، نو موږ ورته انټي بیوټیک ورکوو. په انټي بیوټیک کې موږ اموکسیسیلین ورکوو. ډیر چوایس درمل دي، مهم درمل دي، په اکثره ناروغیو خصوصا باکتری ناروغیو کې صدق کوي، کار کوي. نو انټي بیوټیک په کومو حالاتو کې؟ کله چې باکتری انتان وي. د باکتری انتان تر ټولو مهمه نښه دا ده چې هلته تبه ډیره بارزه وي، ناروغ تبه ډیره یا ګرمه تبه لري. دریم انټي هیستامین ورته ورکوو که الرژي موجوده وي. شرط دا ده چې د حساسیت له وجې، تاریخچه اخلو، هغه به خپله وایي چې د ګلانو د ګردې سره حساسیت له وجې ماته همدغه د پوزې بهیدنه پیدا کیږي، او د سر دروندوالی پیدا کیږي، د سر د برخې دردونه پیدا کیږي، یعنی د پوزې د بندښت له وجې ګڼې ستونزې ورته پیدا کیږي، چې یو په هغې کې دغه د پوزې هوایی لارې خصوصا هغه هوایی لارې چې هغه ساینوسونو ته تللې هغه بندیږي او له امله یې ساینوسایټس پیدا کیږي. نو دې خلکو ته یا دې ناروغانو ته انټي هسټامین ورته ورکوو لکه سیټریزین په نوم ګولۍ چې مخکې موږ په فارماکولوژي کې ویلي دي 10 ملیګرامه ګولۍ په ورځ کې یو ځل ناروغ ته توصیه کیږي. څلورم نیزل کانجیسټانټ سپریس، نیزل ډی کانجیسټانټ سپریس، ګورئ یو کانجیسټان بل ډی کانجیسټانټ سپری، دا د لنډمهاله وخت لپاره تاثیر لري او دوامداره باید استفاده هم نشي، د دې په خاطر چې دا ځینې نور منفی اغیز په بدن کې رامنځته کوي خصوصا د پوزې په جوړښت باندې. ښه دا ده چې د لنډمهال لپاره دغه درمل استفاده شي تر څو د پوزې بندښت هغه حل کړي. ځینې کسان زینوسین درمل د پوزې د خلاصولو لپاره استفاده کوي چې پوزه یې خلاصه وي، خو دوامدار استفاده کوي. دوامدار استعمال د زینوسین چې هغه په خپله نیزل ډی کانجیسټان دی ښه نه دی. نو نیزل ډی کانجیسټانټ سپریس، اسپرے هم پکې پیدا کیږي، څاڅکي هم پکې پیدا کیږي، ډراپس اسپرے پوزې ته د اسپرے په ډول ځي او پوزه کوم ځای کې بند وي هغه خلاصیږي. د مخاط یا سنټ د هغې په واسطه که چیرې پوزه بند وي، د مخاط لپاره موږ او تاسې نور نمونه اخلو، خصوصا د ژمي په موسم کې د ماشومانو پوزه چې بهیږي هماغه مواد خپله مخاطې هیله د تاسې در سره زده کړئ، ځکه تاسو باید مفهومي پوه شوي وای. دغسې نه وي چې راتلونکي کې بیا له چا پوښتنه کوئ چې دې ته بیا څه ویل کیږي، همدا خپله مخاطې او میوکس چې ورته وایي. ښه، نیزل ډی کانجیسټانټ سپریس یا نیزل ډی کانجیسټانټ ډراپس ورته ورکوو، د پوزې د بهید د خلاصېدو لپاره څاڅکي ورته ورکوو، لکه زینوسین موږ مخکې له مخکې په فارماکالوژي کې ویلی دی، خصوصا هغه کسانو ته چې هغوی دا شکایت لري چې پوزه مې بندیږي، ګورئ هغوی ته دغه توصیه کیږي. په یاد وساتئ، خلاصای کوم د موضوع لږ څه نه څه مهمه ده. ناروغ تاسو ته راځي په چوکي باندې کینی، درته وایي ډاکټر صاحب د پوزې بندښت لرم، سر مې دروند، هغه اراز علیم ټول درته ښایي چې هغه د ساینوسایټس د ناروغ وي او ته پوهیږي چې دا ساینوسایټس لري. نو درملنه کې هغه لومړی باید ته ورته حمایوي درملنه تشریح کړې، استراحت وکړه، زیات میات وڅښه، دغه کار وکړه، دغه کار وکړه، له هغې وروسته ورته درمل ورکړه، پاراسټامول یو درمل ورته راواخله، په نسخه کې ورته ولیکه چې پاراسټامول دوهم کوم درمل، دوهم درمل هماغه کچیرې د حساسیت له وجې وي نو سیټریزین ورته راواخله، کچیرې د حساسیت تاریخچه نه وي نو بیا انټي بیوټیک کې یو انټي بیوټیک ورکړه، خو شرط پدا وی چې ناروغ به تبه لري، کله چې تبه شته وي انټي بیوټیک ورته ورکولای شي، ځکه انټي بیوټیک ګوره تبه نه لمنځه وړي، تبه چې راغلې ده د باکټریاو له وجې راغلې ده. موږ چې انټي بیوټیک استفاده کوو د باکټریاو لپاره یې ورکوو چې باکټریاو په وځه پو باکټریاو په لمنځه یوسو، د دې په خاطر موږ انټي بیوټیک ورکوو. بل ورته موږ څه ورکوو، ورنه پوښتنه کوو چې پوزه دې بندیږي، هغه وچ هو، نو ورته زینوسین ورکړه یا نیزل ډی کانجیسټانټ سپریس پیدا کیږي، اسپرے او یا څاڅکي پیدا کیږي، او یا خپل نارمل سالاین څاڅکي اهم ډی کانجیسټانټ دي، سوډیم کلورایډ نارمل سالاین ځنګړي څاڅکي. ګورئ لاندنۍ برخه کې د بی انځور وګورئ، نیزل سپری ورباندې لیکل شوی دی، خو اصلا دا ډی کانجیسټان نیزل سپری ده، چټک تاثیر کوي، لیکل شوی فاسټ اکټینګ ریلایف، او دا د ساینوسونو او د پوزې د بندښت لپاره کاریږي. ښه، مخکې ځو د ناروغ لپاره مهمې سپارښتنې. سپارښتنې ناروغانو ته باید ډاکټران وکړي، تاسو به لیدلی وي ناروغ چې کله له ډاکټر څخه وځي ګوري تر اخره پورې ډاکټر یو خبر ورته کوي تر څو له دروازې څخه ناروغ په خبر ورپسې بهر کړي. چې کله ناروغ ناست وي ښې ډېرې خبرې ورته وکړي چې دا کار به نه کوي، دا چې کله ولاړ شي ډاکټر ته نورې خبرې هم ور یاد شي، ورته وایي چې ماسک استفاده کوه، غږ ورپسې وکړي چې دغه اسپرې دا ډېره ما استفاده کوه، یو بل غږ بیا ورپسې وکړي چې ورته ووایي چې مایات ډېر څښه، شنې سبزۍ دا شیان ډېرې خوره یا مېوې ډېرې خوره. نو هدف دا دی چې ډاکټر هغه باید په ځینو سپارښتنو باندې پوه شي. دلته کتاب کې چې ما هر څه راخیستي دي ګوري دا ډېر مهم دی، د دې په ارزښت باندې که زه هر وخت خبرې کوم زموږ د درس وخت صحیح کیږي. د سپارښتنې عادي ما بولئ، ډاکټران دغه د درملو تر څنګ باید مشورې هم ناروغ ته ورکړي، او تاسې پوهیږئ ناروغ د ډاکټر مشورې ته هغه په تمه وي چې ډاکټر نور سره ته وایي. نو هغه مشورې چې د سینوسایټس ناروغ لپاره ورکول کیږي، لومړی د پوزې پاکوالی ساتل، غږ ورپسې وکړي چې پوزه هم پاکه ساته خو په احترام سره ښه، دوهم زیات مایات څښل، زیات مایات ورته وایي چې زیات مایات څښل، دریم د سیګریټ او دوړو څخه ځان ساتل، څلورم بخار تنفس کول، په لوښي کې اوبه اچول، اور ورته ورته کول، بخار چې کوم پورته کیږي هغه تنفس کول، پنځم د پوزې سپرې په منظم ډول استفاده کوه، غږ ورپسې وکړه، او شپږم د زکام پر وخت بې پروایي نه کول، دا کار نه کول. شپږم څه کول؟ شپږم داسې کول که نښې شدید شي ډاکټر ته مراجعه کول، دا مهم دی. ټول ډاکټران حتما یو غږ ورپسې کوي چې که روغ نه شوې بیا راځه، دغه خو د ډاکټرانو تکیه کلام دی نه، یا ورته وایي چې یوه میاشت وروسته که چیرې روغ نه وي بیا راځه، شل ورځې وروسته که روغ نه وي. اکثره ډاکټران داسې دي چې دغسې ورته وایي چې درمل دی چې ختم شي بیا راځه. خدای مو وساته. نو په افغانستان کې په ځینو برخو کې سوء استفاده کیږي. تاسې به اور وکړئ کوم درمل چې ناروغانو ته ورکول کیږي، تاسې وګورئ په نسخه کې چې کوم درمل لیکل شوی وي، حتما دغسې درمل هم ورکړل شوی ناروغ ته چې هغه د طاقت لپاره وي، په هغه کې ملټي ویټامینونه وي یا د اوسپنې درمل وي، ځکه هغه بد نه لګیږي په ناروغ باندې، خو هلته هغه نسخه زیاتیږي، هلته هغه خلته د درملو ډکیږي، او ناروغ دا فکر کوي چې ماته ډیر درمل راکړل زه به ښه شم، او تر څنګ یې که روپۍ هم ډېرې واخیستې کومه خبره نه ده. هلته که اساسي ګولۍ یو پکټ دوه پکټ ورکړل شي، هغه وایي دومره کمې ګولۍ دې راکړې او ته دومره روپۍ اخلي. هلته ډاکټر لپاره اکثره ډاکټران داسې کوي چې هوارانه کوي، ګورئ کمه نسخه ډاکټر ته هوارانه کوي، خدای دې ورحمېږي. مخکې زو لاندې لیکل شوي د وقایاو مخنیوی، د زکام په وخت سمه درملنه، وقایاو مخنیوی یوه بله برخه ده، ګورئ په یاد وساتئ. دا داسې برخه ده چې ناروغ نه دی، روغ کس دی. فرضاً زه روغ یم، زه هم باید څه یو څه په پام کې ولرم چې په زکام تر څنګ په سینوسایټس باندې اخته نه شم. یا فرضاً تاسو د ډاکټر په صفت په یوه برنامه کې کینئ، په یوه خپرونه کې کینئ، او تاسو نه پوښتنه کیږي چې خلکو ته د وقایې په برخه کې څه پیغام لري چې په سینوسایټس باندې اخته نه شي، نو تاسو خو باید حداقل یو څو خبرې وکړئ چې دا کارونه مه کوئ په سینوسایټس به اخته نه شئ. کوم کارونه؟ د زکام په وخت او سمه درملنه. د زکام درملنه پر وخت کوئ چې له هغې وروسته به سینوسایټس پیدا کیږي، ګورئ. دوهم د لسونو منظم مینځل، لسونه په منظم ډول مینځئ. دریم له الرژي محرکاتو څخه ځان ساتل، هغه شیان چې تاسو ته حساسیت پیدا کوي، الرژي پیدا کوي، د هغې نه ځان ساتل. څلورم د سیګریټ نه څکول. پنځم د کور مناسبه تهویه، هدف تا ده چې وینټولیشن باید برقرار وي، شپږم قوي معافیت لپاره ښه غذا او خوب، اووم د پوزې د جوړښتي ستونزو درملنه، که پوزه کږه وي سمه یې کړئ، که پوزه کې نورې ستونزې وي هغه باید حل شي. ښه، د دې سټیم انهیلیشن لپاره ځینې ماشینونه هم شته دي په طبابت کې. ما خو ساده طریقه درته وښوده چې لوښي ته اوبه واچوه، د هغې نه تنفس وکړه. ځینې ساده ماشینونه هم شته دي چې هغه بټن وهل کیږي، چلانیږي او لاندې اوبه ورته اچول شي. تاسو یې انځور وګورئ، په دې انځور کې دغه ماشین شته دی، سټیم انهیلر ورته وایي. بی انځور کې هم درته ښودل شوی دی، برق ته اچول کیږي، ځینې خپله بیټرۍ غواړي یا بیټرۍ ته اړتیا لري، هغه اوبه په بخار بدلوي، هغه بیا تنفس کیږي او یا مخې ته نیول کیږي تر څو ساینسونه هغه ګرم شي او مایات راکیک شي. 55 صفحه کلینیکی یادونه، کلینیکل نوټس. ساینوسایټس اکثره د زکام وروسته رامنځته کیږي، دا مهمه نقطه ده. په کلینیک کې دا ډیره مهمه نقطه ده، که ناروغ زکام لري وروسته په ساینوسایټس مخته کیدلی شي. اوس که یو ناروغ راغلی و د ساینوسایټس اراز علائم یې ورکړي وو یا یې درلودل، تاسو په تاریخچه کې پوښتنه کولی شئ چې مخکې د زکام تیر کړی دی څو ورځې مخکې، هغه به چې هو لیکل شوي. که نښې اوږدې شي یا تبه او شدید درد موجود وي، باکتریایي انتان احتمال زیاتیږي. یعنی موږ باکتریایي حالت څه ډول پیژنو، نښې به اوږدې وي، یعنی سردردی به وي، تبه به وي، تبه به شدیده وي، درد به سخت وي، د باکتریا انتان شو. مزمن ساینوسایټس اوږدمهاله درملنې ته اړتیا لري. که چیرې ساینوسایټس ډیر اوږد و، څو میاشتې دوام کړی و، نو اوږدمهاله درملنې ته هم اړتیا لري. که درملنه ونه شي، ممکن انتانات سترګو یا نږدې جوړښتونو ته خپره شي، خو دا نادر یا کم پېښېدونکی حالت دی. په ځینو حالاتو کې کمپلیکیشن ورکوي. د ساینوسایټس کمپلیکیشن دا دی چې په ساینوسونو کې چې کومې باکتریاوې دي، دا د هډوکي نه تیریږي، سترګو ته تیریږي او یا نورو جوړښتونو ته تیریږي، عضلاتو ته تیریږي، چې دا نادر حالت دی. نادر منه کم پېښېدونکی، کم پېښېږي. ساینوسایټس مو هم پای ته ورسولو. هیله ده تاسو د ساینوسایټس په هکله ډېر ښه راسره پوه شوي وای، خو مطالعې ته اړتیا شته، دا مطالعه پکې وکړئ. راځئ حاضري ورکړئ. نن یو دیرشمه درسي خپرونه ده. د یو دیرشمې درسي خپرونې لپاره د حاضرۍ توری د بی توری دی. یو دیرش میره دوهمه دایره توره کړئ. تر بل درسي او ښوونیز پروګرام پوهان اریان ته اجازه ورکړئ. خاد اوسئ، خدای مو مل شه.
TV zdakri zdakri
wow medical learning
daga khonis program da khwanzayo dost da kawunko da tibbi ulumo do mahsilano aw do awam la para behtareen darsi mawad lari che po awrido baye ta sudir sazdakrai aw po darsuno aw jwan ki bamo pakar rashi.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
تی بیز دکڑی لر ڈاکٹر پوهان آرین سره.